سلام و نو ستر مسی وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 کال د مې څور لسمه نیټه ده. نیټه ده د مشاهدو د نه ساعته خبرونو په دوه مګړي کې مسافر سیکا کوم علیکم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لري. د پاکستان سیمې نړۍ مخ په کتنه کوو. په دومره نیمای کې انیس پروګرام د باختر سکول لري په پیل کې په دې وخت خبرې کوو. د پاکستاني فوج د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر پر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لاره پرانیستل شوې ده. د پیسو نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر وخت خبرې وکړي. په سپینمانه کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي فوجي تحرکاتو خبرې وکړې. او سم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر تر لیدنې وروسته د تورخم تړل سوي لاره پرانستل سوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال مشالېډو ټول چې د جمعې په ورځ د جنرال رایل شریف سره تر لیدنې وروسته هغه وی د تورخم لاري د خلاصولو امر وکړ.
دا اوس په خپل کسان ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې د تورخم مرزې د خلاص کړنګ ته باندې په دې باندې را قناعت وشو چې په راتلونکي کې هم داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نړۍ په اړه له خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشالې ډوته د لارې د پرانستي تصدیق وکړ. تورخم لار د سیشن په پرز د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تمرته کار پر سر د راپورټ سوي لنج له کبله پاکستان تړلې و. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د په 1903 اتیم کال کې په لندن کې د کور اخیستو لپاره بهرنی کمپنی درلوده. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورسپانې دی نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی ول چې عمران خان د نیازی سرویسز لیمیټډ نومي بهرنی کمپنی لاري په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې پر ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشوره له ټکس د بچتګټو په خاطر کمپنی جوړه کړې وه.
کاونٹی کرکٹ کے پیسے سے جو کہ 35%
ٹیکس دیوے دا کاونٹی کرکٹ دلاری راول سو پیسو چھ ما بہ پر برتانے کی 35% ٹیکس ور کولی پا ہو پیسو ما کور یا فلیٹ واخستی دا زکہ چیز دا برتانے شہری نو ما نو فلیٹ می دا بہرنی کمپنی دلاری واخستی کلی چھ ما پ 2003 کال کی کور خرچ کڑ نو پر ما ٹیکس ہرا نغلی او دا ہچ غیر قانونی کار نہ دی پ پنما اسناد کی دا پاکستانی وزیر اعظم دا اولادونو د نمونو راتلو رس تو ټول زیات شور دا تریک انصاف مشر عمران خان کړیو چې دا غیر قانوني کار سوی دی او غوښتنه کوي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. روغتیاي چارواکي وايي په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغي اخته سوی ده. د بنو د صحت څنګه چارواکو نن مشالې ډوته ویلي ګزړن وهلې دغه یو کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسیدونکې ده. د زیاتوي د 14 نور ماشومانو معاینه هم روان دي چې قربان دي د پولیو د وایرس اغیز شک کیږي. خو د دې په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغي د اخته کېدو تصدیق سوی دی. د سشکال په بنو کې په دوه ماشوم دی چې ګزړنې وهي. د روغتیاي چارواکو په وینا په پاکستان کې د 13 کلونو په مقابله کې سشکال د پولیو د ناروغانو شمیر کم سوی دی. په خیبر پښتونخوا کې سشکال 15 ماشومان ګزړن وی او په قبایلي سیمه کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس تخته کېدو رپورټ نه دی ورکړل سوی. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر ورکړه خبري وکړي ترڅو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وسی. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه مکمله کړه، وی ویل چې د افغانستان د بجټ او مالی څانګو په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوشاله دی. IMF ویل د سختو شرایطو سربېره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابی سره عملي کړی دی. خو د پیسو نړیوال سازمان ویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواد د ناټو د جنگي ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډیر سخت دی. IMF تم لري چې د روان کال به د افغانستان اقتصاد به 20% د دې سربېره وده وکړي چې د مرستندویانو مرسته کمه سوي ده او پرته له څه شکه ده د تیر کال او بخښیده تر تیر کال چټکه وده ده. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه کې د 15 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو دعوا سوې ده. د هرات والی ویان جیلانی فرحات د جمعې پر ورځ ناوخته مشالډو ټول په دې جګړه کې چې په شندن کې ولسوالۍ کې سوې د وسلوالو یو اندازه ساسو سامان هم له منځه وړل سوی دي. دغه پیدا د تیرو دوه ورځو په نشتو کې 15 طالبان وژل سوي دي. د دې ترڅنګ د طالبانو شپږ موټر هم له منځه وړل سوي دي. د هرات والی وایند وایي په شندن کې د طالبانو دوه سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړه کړې او دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هرات چارواکو دا کوي چې افغان ځواکونه د روسي عملیات په نتیجه کې چې مخکې په شندن کې سوي د طالبانو جنګي قوت یې ختم کړی او ټولې سیمې ورڅخه نیول سوي دي. طالبانو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې کړي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس وویل.
We agreed on the need to continue to support
د وای مش پر دې سره سلا سو چې د یوکرين ملاتړ به جاري ساتو پر روس لګیدلې بدیزونه تر هغه ساتو چې یو پرکلیت رامنځته کوو. دا موضوع د مینسک په تړون کې روښانه شوی او په کار دی چې دا تړون په مکمل توګه عملي شي. د غشپژو وادونو په یو غټ اعلامیې کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیریکونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لسلو شپږ کسان یې وژلې دي. د شام د بشري حقوقو څار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریحا ښارګوټي کې یو روغتیایي مرکز وشتل شوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو له مشالې دوه خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د څلورو ورځو تر تړل کې دروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې پرانیستل شوی ده.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په همدغه هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ ښه زمینه مساعد کړي.
خبر پښتونخوا حکومت وايي د بجلی پیدا کولو د 300 وړې وړې منصوبې شروع کړي، خو د دې شوبې په قناه واکمن ګوند عوامي نشتل پارټي بیا تور پوری کوي چې د تریک انصاف حکومت آن د دې په وخت کې تل سره منصوبې هم نه دي مکمل کړي.
موږ په خپل حکومت کې څلورش منصوبې د بجلی پیدا کولو یا بدقسمتانه چې دا حکومت راغی هغه باندې کار ډېر زیات سلو، ځکه دا حکومت د مالي او انتظامي بحران سره مخ دی.
او په دومره نیمای کې د وخت استوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د جلال آباد د مشهوري حال هم تفصیل کوو.
موري د خلک څوک د څه غواړي ونه زموږ د سبا سترګې وژني ګلاب ګلاب پاڼې راوړي چې تنګې غټي او تنګې وړګې وژني.
یو شمېر نور د ټکنالوژي لرو د مشال کې د سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستاني او افغانستان چارواکو ترمنځ سرلیدنی وروسته د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. لارې د پاکستاني فوج مشر جنرال رایل شریف په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زار خلوان ترمنځ تر ملاقات وروسته خلاص کړل شو. تورخم دروازه د سه شنبه پر ورځ هغه وخت وتړل شو کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړي چې قربان دي افغان چارواکو احتجاج وکړي. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله. تفصیل د شاه محمود شنواری په ریپورت کې.
د ډیورنډ پر کرخه د تورخم دروازه د تلورزنی ځن وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شو خوشپک بجې د مسافرو او لوی بارونکو موټرو پر مخ خلاص شو. په ختیځ سیمه کې د سرحدي لواري سرکان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د تلور ورځو پر لپسې ناس وروسته د دواړو هیوادونو مشان دی پریکړه ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاص کړي.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاص ده. التزمنګا د تورخم د کمیساری مسولین په دې هڅه کې دي چې التزم مسافرینو ته د تګ راتګ ښه زمینه مساعد کی او د زمونږ مسافرین د اسوره د پازاب شوی او هغوی په سهولت باندې په لار باندې تیر شي.
نوموړي وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړې او ژمنه وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماټیکو لارو واري
ایا دا ونه وسو اور باندې چې په راتلونکي کې کته بیا کوم مشکل پیدا کیږي یا تاسو کار کوي د دوران په پر ذکر خبان کې باندې یا مونږ کار کوو مونږ بجانه مقام جریان کې اچو او ډیپلوماټیک هڅه نورم جریان لري چې دا وضعیت نورم سره ښه شي. انده لپاره موږ هم هڅه کوو دریم داسې وعده کړی ده چې بیا به دا کار نه تکرارېږي. که تکرارېدنه موږ دغه مشکلات په ډیپلوماټیک هڅو باندې حلوو.
د تورخم دروازه د تیرې سې شمې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ هغه مهال وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند پر کرخه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. په دغه موده کې نه یوازې په زرګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو، بلکې په سلګونو لوی باروړونکي موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وې.
دا اولادونو د نمونو راتلو وروسته پر نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو فشار مخ په زیاتېدو دی، خو پروان بحث کې یو لوی پرمختګ هغه وخت وسو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پر ورځ ومنله چې ده هم په 1983 کال کې له ټکس د بچت کېدو لپاره بهرنۍ کمپنۍ جوړه کړې وه او په لندن کې کور اخیستی و. پر نواز شریف تر ټولو زیات فشار عمران خان اچولی او اوس هم دا تور لګوي چې وزیر اعظم اولادونه د هیواد پیسې لوټ کړي او بهر یې ورباندې کمپنیانې جوړ کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا څلور سو کسانو نمونه ذکر شوی دي چې په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشالډو همکاره رفعت انجم نور حال لري.
څنګه چې د پاناما اسنادو په حواله سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړ شوې ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګی، نو هم دغه رنګه د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګولې لري چې دوی د پاکستان پیسې بهر وړي ده. خو د جمعې پر ورځ چې کله دوی لندن ته تلو نو د هیترو په ایرپورټ باندې د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1983 کې چې دوی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې وا او هغه دا هم وایي چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاونټنټ په وینا جوړه کړې وا. د دې نوراندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان او هغه د دې خبرې نه انکار کړو او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کوم ده د کرکټ نه ګټل شوی پیسو باندې جوړه کړې ده. خو ولی پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایئرپورټ باندې عمران خان دا خبره په خپل ومنله او دا هم وایي چې په لندن کې د هغه باقی عید ټیکس نه د بچکی دوه د پاره چې دا کمپنی جوړه کړې وا او په لندن کې چې دا غي کمپلیټ او دا غي د خرڅولو نه پس هغه ټول پیسې پاکستان ته واپس راوړل.
خدا سره تاسو چې دا خو یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه چې عمران خان ډیر زیات پر نواز شریف باندې د واچو یو فشار اچوي چې د اولادونو غلا کړې ده یا پیسې وړې دي، خو خپل دا ډیر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځ په دې باندې سره دی عمل راغلی دی
چې کله پرونه عمران خان کله دا خبره ومنه ل خپل غلطی ومنه ل چې هغه په 1983 کې دا کمپنی جوړه کړې ده. نو د کم د ټوئیټر لخوا چې د ټول نه پہلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چهم په پاناما اسنادو کې راغلی دی مریم نواز هغه په دې باندې تنقید کړی دی او هغه دا ویل دی چې عمران خان په 1983 کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده. نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم باندې دی یا کم پیدا کوون کې دی هغه عمران خان دی. او دې سره سره چې کم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه لخوا هم په دې باندې زیات اعتراض راغلی دی او هغه دا ویل دي چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوت اوچته کې هغه ته چې دی خپل ځان نخکاری. هم دا غرنګي د مسلم لیگ نون بل چې کم غړي دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر هغه هم دا ویل دي چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي خو هغه اوس هم په خپل احتساب چې دی هغه او کی او د قوم مخکې چې دی ځان د صفاقۍ نه خپل ځان د مخې ته پیش کړي.
دا مشال همکاره رفعت انجم چې د عمران خان د کمپنۍ د بهرنی کمپنۍ درلودلو د خبرې د منلو په اړه تفصیل راکولی. په پاکستان کې چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم سوی دی، خو د روغتیا چارواکي وایي په بنو ښار کې یو ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته سوی ده. د بدې ښار کې پروان کال کې د پولیو دوم ناروغ دی چې د صحت چارواکي رپورټوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای زلابنو منډان سیما کې د یو کال سوهایما نامی ماشوم د ګوزن ناروغي ښکار شوه. د صحت محکمه چارواکی وای منډان سیمه دغه ماشوم ته یو زل پولیو کتره ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړان د بنو یونین کونسل شمشي خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهله. چارواکی وای دغه ماشوم خنادان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکول نه انکاری ول. صحت محکمه چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیر لس ماشومانو سټول کامیه در صحت علی گله شوه چې پکې د پولیو ناروغي اندېخنه ده. او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمې زنا چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل ډېرو سیمو او ښار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي، خو دې لپاره جوړ شوي قوانینو باندې عمل نه کیږي او زنا سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگراني نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابي یې ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر اکیل احمد مشال ته وویل د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر
صبح د باختر سور ادبی کلتوري پروگرام هم په دې غړي کې واوري. د پاکستان حکومت د پنځمې پرز له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان لالاري د زر میگاواټ بجلی ترلاسه کول لپاره د پروژې پیل وکړ. د پداسې حال کې دا چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمای دی. یو پلو د انرژي د چارو پوهان وای په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا گنجائش ته، بل پلو د یادې صوبې تیر او سنی دواړه حکومتونه د دې مسلې حواله لپاره د پروژو اعلان کړی، خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وای دوی د دې مسلې حواري لپاره جدي کار پیل کړو، خو د ترګری چپو او سیلابونو لکبله په دې کې ونټوانې دل چې سرته ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وای د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړي پروژې لا هم سرته ونه رسولې.
نو په خپل حکومت کې سلیریش منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعہ باندې بیا په دې کې موږ په 15 منصوبو باندې د کار شروع او مقرر دي، نو به 2100 میگاوات بجلی چې دا پیدا کړا. بیا د بدقسمتۍ زمونږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دور رالو چې دغه په وجه باندې زمونږ بجټ تل تاوان هم رسیدو، خو بیا هم اتیا پرسنټ کم از کم پاغې باندې کار کمپلیټ وو. بیا بدقسمتۍ چې دا حکومت راغی هغه باندې کار ډېر زیات سلو شو، ځکه دا حکومت چې مالی او انتظامی بحران سره مخ دی، نو پاغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې چې کار کول پکار وو.
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال رډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپل دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی 1 میگا واٹ کا، کوئی 1.5 میگا واٹ کا.
دا بجلی وڑے منصوبے دی، دا بلگی پتوگا یوا دا 1 میگا واٹ، بلا دا 1.5 او بلا دا 2 میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغه سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایا کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجائش دی، خو د په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
دلته د بجلی ډیر لوی گنجائش دی. له 40 تر 45 زره میگاواټ بجلی دلته جوړې دی شي، خو افاقی حکومت دې ته پام نه کوي او موږ دومره وسایل نه لرو چې دومره لوی پروژې ترسره کړو.
د یادونی وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان لارې د زر میگاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوی پروژه هم د دې مسلې د هواري یو برخه ګڼل کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
حسین صفوان افغانستان ته د افغانستان د سولې علي شورا وای د ګلبدین کمیټې ارتور مشر لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولې هڅې به نور شي. دولت ضد وسوالې ډلې هم روغې جوړو ته وهڅوي. د سولې علي شورا ویلي چې شاید یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. سلام مسالې د سولې علي شورا له غړي شهزاده شاهد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده د حزب اسلامي سره د سولې مذاکرات تر یکشنبې یعنی د نن تر ورځې پورې په واقعي معنا
د حکمتیار صاحب د نمائندگانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید عمده سي دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو څه فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وژنم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب دا وایي په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار صاحب راضي وي هغه خلک به نور هم راضي کیږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیات کیږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شموله ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لار جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپ یا یو تنظیم او تحریک هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت چې مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بل ځینو ټولونو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړي چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسی، اول باید د محاکمه سي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خند کېدلای سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډیر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولدا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه او ډلې او مشرانو کله ما هغه قرار دي چې یو واقعا یو یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او گذشت وشي یا حق العبدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. وس که منګه په دې اصرار کوي چې څوک جنگي جرایم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخلو او دلته دې په نظام کې هغه ځان د نظام ته ډیر عالمبردار غني دفاع کوي چغي وي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي، لا به پسې خراب شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوی یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، د افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران، سیاسي عذاب یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپل پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید څه پاین حل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د می میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به اتمن کیږي؟
مخکې خو دا څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډېر زیات وو او موږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کېږي او ښه نتیجه ورکړي.
داود افغان د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی شهزاده شاید سي له سالیو مسالې سره خبرې کولې.
امن، مینا او ورورولی،
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی، یو لښ خاورې د پاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی، بيته غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د خورېدو په دغه اړه د روغتیا څانګې په پاړوسۍ یوه اداره خبره کړې ده. شاهین بونیری د ادارې لوستې او مهم ټکي په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د دین انکار نشي کېدی چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی او په دې ستونزه لا د پوره پوهېدلو هڅه هم نه ده شوې. د روانه میاشتې په یو لسمه نیټه د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا د قامی خدمتونو وزیر سایرا افضل تارل وویل چې دا وخت په هیواد کې 100,000 کسان ایچ آی وی ایډز ځپلی دي، خو په دوی کې یوازې 15,300 رنځورانو د علاج د مرکزونو سره خپل نمونه ثبت کړي دي. په اداریه کې راغلی دا چې وړومبی په پاکستان کې چا دا خبره منله نه چې ګنې دلته د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی. له دغې کبله حکومت په دې اړه څه پیاوړې پالیسي هم جوړه نه کړه. د واده نه بهر جنسي اړیکې، د سرنجونو استعمال، د غاښونو غیر معیاري علاج او د وینې انتقال هغه بنیادي وجې دي چې له کبله یې دغه رنس د یو کس نه بل ته خورېږي. خو اوس دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده او په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ پیدا کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا دا خبره څرګنده ده چې د حکومتونو او وزارتونو د بدلیدو سره پاکستان په دې کې بریالی شوی نه دی چې د دې رنز د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله او بشپړه پالیسي جوړه او عملي کړي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د ایډز د مخنیوي لپاره د صوبو ترمنځ کړنلار جوړه کړل شي او کچره د دې لپاره د زنو رسمونو او دودونو مخې ته د اودریدو اړتیا پیښ شي، نو چې د هغې نه هم مخ وانړول شي.
د مشال رادیو د خالی دورزی 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسا دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو،
تړون
په پاکم پنځو بجو.
تاسو مشاله ډوري او سملسنې په جسوی دي د خبرونو لنډي سړندې کو. د پاکستان فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ ترلیدنې وروسته د تورخم تړل سوې لاره پرانستل سوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال مشاله ډو ته وویل چې د جمعې پر ورځ جنرال لایت شریف سره ترلیدنې وروسته هغوی د تورخم مخې لارې د خلاصولو امر وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د 1983 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلودله. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورځپاڼې د نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلي ول چې عمران خان د نیازي سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. روغتیا چارواکي وایي چې په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته سوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشالېډ ته ویلي ګزڼ وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو په ورکړه خبرې کوي تر څو د دې هېواد د اقتصادي اقتصاد سره مرسته وسي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څارنه مکمله کړه. دوی وویل چې افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخه کې د حکومت له ساتو خوشحاله دی. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسوالو طالبانو د وژل کېدو دعوه سوې ده. د هرات طالبان جیلاني فرهاد د جمعې پر ورځ ناوخته مچالېدې ټول په دې جګړه کې چې په شنډن ولسوالۍ کې سوې د وسوالو یوه اندازه سازو سامان هم له منځه وړل سوی دي. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هېوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس په زیاتېدونکي پوځي توافقاتو خبرې کړي. امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې پر ورځ ولیدل. د شام فعالان وایي د دغه هېواد د مشکوکو الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغان تر ورکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه 6 کسان وژل کړي. د خبرونو د لنډیز وروسته اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼه خپل ادارېی کې لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF لخوا د پاکستان لپاره د 50 کروڑ ډالر قرضې منظورېدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمی ادارې د اعتماد څرګندونه ده. خو که وکتل شي نو د دارنګ قرضو له وجې په پاکستان ورځ په ورځ بوج سیوا کیږي. ادارې وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړیو دریو کلونو کې په ترهګرې قابو موندلو، د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بې شکه چې توجه ور کړی و او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی. خو قام چې ورس پورزه د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار قام ته هم وخودل شي. ادارې اخیری کې لیکي په فانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قامي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر وړاندې کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضو نه زر تر زر خلاص کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼه خپل ادارې یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونه راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیب صورتحال پیدا شوه او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتداري وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترکیافته ملکونو کې ځمکې اغستی او یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دې غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. ادارې اخیری کې وایي د ترکی پذیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترکیافته ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتي ولسته ښکار کړل شي. خوشحالي چې ترکیافته ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته راتلونکي کی په اربونو ډالره ودرېږي. نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپل سرمایه بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستانی ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم د کورنیو د غړو د نمونو راتلو وروسته په دغه هیواد کې روانو سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده. او بلخوا بیا نیوزویک مجلې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغې خبرې په اړه مقاله لیکلې چې افغانستان له هغو هیوادونو ګڼلی و چې پکې بې مثاله درغلې ده. ملیحه میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاناما اسنادو ترفشا کې د روسا د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت پاړه بحث ګرم دی. رسپانه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 1400 تاجرانو نمونه راغلي دي. رسپانه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وي، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپل واک خپرولو او تجارتونو ته لودې ورکولو ډډه ونه کړه. د رسپانې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نمونه تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. رسپانې لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنی وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنی وشي. رسپانې لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامی بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خپګان نشته چې ویلي دغه هیواد په بیساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا سرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 1800 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد لپلوه په 1600 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرویتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات ملیحا مرزاده وړاندې کړ. په عراق کې په هغو ډزو او بمي حملو کې چې ذمواري داعش ډلې منلې پرون 14 کسان وژل شوي. په وجسو کې د سپین د ریال ماډرید کلب مینوال هم شامل دي. د سپین حکومت او د فوټبال د کلب پرون د جمعې په ورځ په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وشوې چې د امن د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو تنقیدونه راوپارول. د رایټرز خبري اجانس رپورټ صالح احمد صالح وړاندې کوي.
د عراق په بلد شارګوجي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمې حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایشي مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د جمعې سهار وختي دروي وسلولو په بلد شارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکو شیوګان دي په یو قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړي. په نتیجه کې 12 کسان وژل شول او 25 نور ټپیان شول. د دې قهوه خانه یو کارکونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه په الفاظو نه سم بیانولی. دلته وسلول کسرانه نووت او ناڅاپه پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنۍ څوکۍ ناست و ورسره درې څلور نور کسان وژل شول. ځایي اوسیدونکو وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو 12 وژل شوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوه خانې حمله کوونکي تر پیښه وروسته تښتېدلې دي، خو څو ساعته وروسته یې یو وطن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشو او پولیسو دی په یوه تشه ودانۍ کې ایسار کړ. د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله شوې دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 2 سخت ټپیان شوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشو ځانمرګي بریدونه کړي دي.
یو شمیر پولیسو د نم نشولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له درویو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. پیراخ کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغه سي حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې د ایران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چپه اچولې او د یوې سنی کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولې دي. وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې درې زن وژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
د عراق په اړه مو د سلیم احمد صالح رپورټ اوریدی. د افغانستان حکومت هیله لري چې له هند او ایران سره د چابهار بندر تړون به د سږني کال په جون میاشت کې رسمن لاسلیک سي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی د مشال ریډیو افغان څنګه آزادې ریډیو ټول چې دا معامله له کلونو انتظار وروسته اوس بشپړه شوې ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅې له 2003 کال راهیسې پیل کړې دي. شهدا محمد عبدالی وویل چې د چابهار بندر له پرانیستو سره به افغان سوداګر د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې هم د تجارتي مالونو وړو راوړو ته دوام ورکړي. احمد تکل په نوې ډیلی کې له افغان سفیر شاغل عبدالي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د دې پروژې د تړون له لاسلیک وروسته به سمدستي هلته د سوداګرو فعالیت پیل شي. هغه جواب
د دې بندر ته فعالیت لپاره ځینې مخکنی کارونه شوي چې لوی مثال د هند کومکو د زرنج سړک چې شاوخوا 200 میلیون ډالر مصرف هند هیواد پروک چې موږ ډېر منندوی د دوی د همکاریو پر څنګه دي چې د ریډو ساحه کیسه سره کومک کړی دي. خاصا په دې مسله کې د دغه سړک رغونی کار بشپړ کی، هغه اساسي کار چې په افغانستان کې وته ضرورت و هغه بشپړ شوی دی. نو دینی مخکنی کارونه سوي دي. د ایران په خوا چې باید وسی اغم به ان شاء الله ډیر ژر بشپړ سي، اما امادګي پوره د دې لپاره ساتي چې د دې لاستیک د امضا سره به سم د افغانستان تجاران او د غسی د هند او د ایران تجاران به کولای شي چې د خپل کیوادو امنځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي او بندر کې دننه چې هغه ساحات تدری هوادو د تجارانو لپاره مشخص کیږي هغه ځای کې به دوی خپل پانګونه اچي او تجارت به پوره اماده وي چې د دې امضا سره پیل شي.
ښاغلی عبدالی، د افغانستان د حکومت چارواکو مخکې د زرنج دلارام د لوی لارې پر امنیت باندې اندېښنه ښودلې وه چې البته همدا ترانزیتي لاره تر چابهاره پورې رسوي، دا اندېښنه تر اوسه پورې هم شته؟
افغانستان کې طبعا امنیتي وضع یو نوه تشویش شته، اما زموږ امنیتي قواوې او د افغانستان خلک خصوصا چې په هر برخه د ژوندانه کې څه هغه شخصي وي که دولتي وي رغند رول لري. زه مطمئن یم چې دې پروژې د پیل سره به د افغانستان خلک په ګډه د دوی د امنیتي قواوو سره د دې لارې امنیت ساتي تر څو دا لاره په امن کې وي او زموږ تجاران په آزادانه شکل وکولای شي د درو هیوادو په منځ کې دا تجارت لړۍ پیل کړي.
یو بل پوښتنه ښاغلی عبدالی، د کراچۍ پر بندر د افغانستان او د افغانستان د سوداګرو اتکابه آیا پای ته ورسیږي؟
موږ په منطقه کې همیش د دې غوښتونکي یو او یو به چې هر لار چې هغه په نتیجه کې د خلکو ثروت منځته راځي، د خلکو په اقتصادي وضعیت کې شوالی راځي، که هغه د کراچۍ بندر دی که هغه نور بندرونه دي، زموږ کوشش به حتما وي چې د کراچۍ بندر هم د افغانستان د خلکو پر مخ خلاص وساتو او امیدوار یو چې پاکستان او دغه نور هم تایګان به د خلکو د ښه ژوندانه لپاره ټول هڅه طلبې کوي، هم د کراچۍ د بندر د خلاصېدو د لپاره هڅې د ادامه ولري او په عین وخت به د چابهار لپاره چې یو نوې دروازه به د افغانستان د اقتصادي کمپنیو او یا تجارت لپاره به خلاصېږي، دغه د لپاره به موږ خپلې هڅې ادامه ورکړو.
دا په نیو ډیلی کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالی چې له احمد تکل سره د چابهار بندر په اړه خبرې کولې. او سم درته اونیز پروګرام د بخت استوري وړاندې کوو. دا ستاسو ته هر اونۍ بازو مدابد وړاندې کوي. راځي چورته غوښو.
و
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به د طنز په اړه د بحث ریپورت ولرو. بیا به د پښتو اوسنی ادب په پرمختیا د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د نجونو د مشاعرې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو طنز داسي او ژانر دی چې د پښتو په گاونډیو ژبو کې ورته د پام وړ کار شوی، خو لکه څنګه چې په ولس کې خولور کسان اوس هم شته او طنزیه قریحه لري، هغسې په لیکلې بڼه د طنز ډیر کم کتابونه خپاره شوي. همدې تشې ته په کتو سره ختیځ ادبي بهیر تیره اونۍ خپله غونډه په طنز بحث ته وقف کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې په طنز بحث ته ځای ورکړی و چې تناز لیکوال ډاکټر اسدالله خالص په پښتو کې د لیکلو طنزونو په رڼا کې لیکچر وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نوموړي چې د بېلابېلو طنزونو مثالونه په خپل لیکچر کې ځای کړي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه څه چې ما د عمر په اوږدو کې د طنز په نوم لیدلي لوستي دي یا د کمې لیکنې په کومه برخه کې زموږ نه پکې ویل شوی دی، دا ما به په استناد دلته دغه راټول شو ځوانانو ته څو خبرې د طنز په اړه ما وکړې او بعضې ریفرنسونه چې د طنز په نوم مسما دي دا ما به بعضې برخې هم راواغستې او په هغې بحث وکړ. تقریبا آزاد بحث و. حواله په دې کې و چې زه باید بې تکلفه بې ښه بې بده
د ننګرهار د اقتصاد پونځي استاد عبدالرحمن درد چې د دغه بس یو ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ډول بحثونه د ځوانو لیکوالو په هنري رشد کې موثر ثابتېږي، په کار ده چې د دوی د پرمختګ لپاره دغه شان د بحثونو غونډې زیاتې شي.
اوس وخت کې که تاسو وګورئ د نقدي لیکنې کره کتنه دا په مجموع کې ډېره کمه شوې ده. البته که چیرې موږ د طنز نه بېرته دا راپیل کړو نو دا به ډېره ښځه کوي چې په طنز کې هغه څه چې هغه په عامه ژبه باندې موږ نشو بیانولی په طنز کې ډېر ښځه په ځای کولی شو. او هر طنز چې دی دا د خوښۍ معنی نه ورکوي، دا د خندا معنی نه ورکوي، د هغې تر شا چې دی ډېر لوی مطلب پروت وي. او زه چې دی د ځوانانو د راتلونکي لپاره ځوانانو د پوهېدو لپاره طنز مهم بولم، او هغه خبرې چې موږ یې په عام وخت کې په عام شکل باندې په عامه لیکنه او په سختو الفاظو کې نشو کولی هغه په طنز کې باید ځای په ځای کړو او د طنز په طریقه باندې کولی شو خپل ځوانان علمي سوي ته پرمختګ ورکړو.
ځوان لیکوال او شاعر عابد ندیم چې د طنز په اړه یې د بېلابېلو طنز پېژندونکو نظریات اورېدلي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به دی هڅه وکړي چې طنزیه لیکنې وکړي.
د طنز په برخه چې تر اوسه پورې څومره پوهه وم، د هغې باوجود مې ښه زده کړه ترلاسه کړه، دې زیات پوهه کړم چې طنز څه شی دی، ټوکه څه شی دی، طنز څه شی دی او حجو څه شی دی. په راتلونکي کې دې ته وهڅولم چې زه خپله طنز په برخه کې هم لیکنې وکړم، ځکه چې غونډه کې چې یوه طنزیه لیکنه ولوسل شي خلک دې څومره خوند واخلي، دغه ماته ډېر خوند راکوي. یو عبرت پکې پروت وي، یو پند پکې پروت وي، د ژړا تر شا رازونه او د خندا تر شا رازونه پراته وي، دا ډېر خوند کوي. انشاءالله کوشش کوم چې په راتلونکي کې
د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وایي چې په خوایې هم په بیلابیلو ادبی موضوعاتو ورته لیکچر نوټونه او بحثونه لرلي، او له دې وروسته هم په پام کې لري چې د ځوانو لیکوالو او شاعرانو لپاره په بیلابیلو ادبی موضوعاتو د پونتون له استادانو لیکچر نوټونه واخلي او د ادبی بحثونو غونډې جوړې کړي.
مونږ په دې هڅه کې یو چې په هر ژانر په هر برخه کې کار وکړو، په ادبي چوکاټ ټونو کې. نو د طنز په برخه کې نن مو لکچر واورېد، ځوانانو ډېر څه تیز زده کړل. زه په دې باورې یم چې ځوانان به طنز ته مخه وکړي.
که د پښتو نثري هنري ادب ته تم شو نو د ناول لنډې کیسې او ادبي نثرونو پر تله طنز ته هومره کار نه دی شوی. په تېره نیمه پیړۍ کې د عزیز نسیم د سوچ باړل شوو کتابونو نه علاوه مرحوم منان ملګری، عبدالواحد نظري، محمود نظري، کاتب پاسون، ننګیار ناشنا، عبدالنافع همت، ډاکټر اسدالله خالص، او یو شمیر نورو د تنظیمو مجموعی خبرې شوی. خو د پوهان په دې باور دي که ځوان لیکوال د ټولنې عیني انځورونه د طنز په بڼه بیرته ټولنې ته وړاندې کړي، نو مثبته اغیزه به یې شیندلې وي. د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې د ماسترۍ د دورې استاد ډاکټر احمد علي عجز چې کابو د څلوېښتو کلونو راهیسې په پښتو ادب ژور نظر ساتي، له نوموړي سره مو د پښتو ادب پر اوسني پرمختګ خبرې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام راړوم. ډاکټر صاحب احمد علي عاجز، تاسو چې د تیرو سلويختو کلونو نه د پښتو ادب په میدان کې هلې ځلې کوئ، ډېر ځوانان به مو مخې ته راغلي، اوس به هم ډېر ځوانان داسې وي چې تخلیق کوي، نثر لیکي، لنډه کیسه لیکي، ناول لیکي. ستاسو په نظر په دغه تیرو پنځو شپږو کلونو کې چې کوم زلمي رامخته شوي دي او د پښتو تخلیقي ادب ته مټې رانغښتې دي، د دې د کار نه څومره راځي؟
د یو وشتمې صدای په دغه دور کې د حمزه بابا نواله تر دې دمه بیا چې کوم دی مونږ د دین د پستا زمونږ د ضلع خلک چې ګورو، نو زما په خیال چې پښتو ادب چې څونه د پورې زه که دا ویم چې زمونږ په دې سیمه باندې دهشتګردي ده، دې کې شک نشته چې زمونږ نسل کشي روانه ده په عجیبه انداز کې چې کوم دی زمونږ پښتون نسل کشي کېږي. خو زه به ورته دا ووایم چې د قلم خاوندان هم غلي نه دي ناسته. دې سره چې کوم دی یو تحریک راوچت شو، ساحل صاحب خبره چې ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی، کله مې پېرزور شي په بمونو پېښوره، نو که یو خو دا بمونو پېښور ړنګ کړو، نو بل خوا زمونږ پښتو ادب هغه دومره زیات موړ شو چې د هغې مثال تر اوسه پورې چې کوم دی نه موندلې کېږي. داسې کس چې کوم دی رشید احمد خان د پښتو په ناول باندې کار کولو، ریډیو پاکستان کې پروډوسر هم دی د پېښور،
هغه چې پښتو ناول سل
پښتو ناول سل کاله چې کوم دی، نو هغې باندې کار کولو ما ته یې چې په دې لیکل کوو. نو داسې کسان چې د پښتو ادب سره معمولی غونته کې اړیکه لري، نو هغې په کې کتابونه راوویسته.
استاد دلته یوه خبره ما ته مخې ته راځي چې د پښتو ناول سل کاله هغه ما هم لوستی، ستاسې په نظر د دغه پښتو ناول سل کاله جاج څنګه غسل شوی ده؟ خو یو تنقیدي جاج و.
زما په خیال چې زلمی رشید خان چې کومه هلې ځلې کړې دي، نو د تنقید نه علاوه دې کې تحقیق ډېر زیات شوی دی، نو صحیح پنی توګه باندې هغه چاڼ نویستلې دي او په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې چې کوم دی په بیان کړی دی.
اوس کرا شو د تیرو پنځو کلونو کار ته چې دغه نوی زلمی شعر لیکي یا همداسې ناول لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا نور هنري آثار تخلیقوي، د دوی د کار نه څومره راځي؟
ګوره چې زمونږ د نوی زلمی کول کې یو کار دا دی، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ نوی زلمی کول چې کوم دی هغه الله لیکل کوي چې هغه په هغه فن ځان پوه کړي. نوې کول چې کوم دی زمونږ اوس په اړه ټول تعلیم یافته دي، متعلقه مضمون کې ایم اے وکړي، بیا د هغې فنونو باندې ځان پوهوي، بیا په قلم روچتوي او بیا په هغې باندې چې کوم دی کار کوي. ما یو ماشوم دغه چې کوم دی کتو، نو تا ته یاد افسانې زما د سلیم راز صاحب زوی محمد ارشد سلیم، ښکلی نثر دی یقینا چې د ډېر د ستاینې وړ دی، هغه عمر ته چې وکتی چې کار ته وکتی شي، نو دا هم ډېر دغه دی. بل
د افسانې
لنډې افسانې دي، ډېره ژوره مشاهده او تجربه، لکه سړی چې ښه پوخ وي او د ډېرو تړسکو نه وتلی وي.
دلته ستا په مخ کې نور کتابونه
زما د ممتاز اورکزي زه پچا کروت یم، دا ساو پختو یعنی مشتاق مجروح دی، د نه علاوه دا اسری گریوان دی د محمد اساق بادل، او ماته چې افسانې دي د مجید الله خلیل هغه راغلی ده، تش پاڼې د تبسم مومن دل خپل راغلی، ارمانونه د مراد علی مراد، یقین د سلیم راز سے جمیل یوسفزے په پښتو ادب کې ځانته یو منفرد اسلوب، او غیب عالم د ماخام خټک سیف دی، ډیر زبردست خپل کتاب دی. گل چې خولی شي دا یقینا ډیر ښکلی او ښایسته دی، دا د فرمان علی شاه فرمان دی. ګلابونه ملک مهرون نساء افریدی،
یعنی استاد دا کتابونه تازه تازه را چاپ را
دا تازه اوس کتابونه چې کوم دی اوس چاپ شوی دی په دغه کال کې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ل ډاکټر احمد علي عاجز سره به نوري خبري پراتون کې خبرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د لس خونځو د نجونو ترمنز بشایری ته تم کیږو چې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته جوړه شوې و. جنو ترمنز دغه مشایره د تیری دوشنبه یا ګل پورس په جلال آباد خار بی بی حواله سکه کور ادبی بهیر جوړه کړی و چې د بیلابیلو خونځو څخه پکې په لزګونین جنې شاعرانه راټولې شوې وي او خپل شیرونه یې وورول. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمد زید مشایری تر پیلو دود مخه وویل
د خوځو لپاره هغه امنیتي زمينه چې دا هغه کلتوري کوم حساسیتونه چې دي ننګونه چې دي په دې برخه کې د خوځو په وړاندې ډېر زیات او کوم استعدادونه چې دي په هره برخه کې چې دي کار ورته نه کیږي یا دا استعدادونه نه راغوړول کیږي. د دې په ځای چې دوی تشویق شي نور تهدیدېږي. نننۍ غونډه د دغو لسو کمیټو چې موږ په شل مکتبونو کې جوړې کړې وي د دوی راټولولو د دوی د فکرونو د یو بل سره تبادله کول او تر څنګ د دوی ذهنیت ته تغیر ورکول دي. کله چې ذهنیت بدلېږي نو انسان سره فکر پیدا کیږي.
دغه مشایره کې په لزګونو جنو شیرونه وویل چې یوې هم پکې کائنات تنها و چې د کابل او پیښور خلا او پزای په یو تل تللې و.
علم زمنګ د ژوند بنیاد پکار دی لګي اتفاق او اتحاد پکار دی سواد کابل کوټه د سوګ نبی علوی د هر ظالم خلاف jihad پکار دی سواد کابل کوټه د سوګ نبی علوی د هر ظالم خلاف jihad پکار دی او د دې پاډون وای باران چهل ته وشي دل ته کې هوا سړه شي دواړه وډه د کابل او پیښور خبره.
مریم پیکای په خپل شیر کې د عشق په لمبو د سوي درد درمان په مرهمو کې نویني.
زما پوران زړګي کې غم ته نور څه لټوي پوران دنیا لره ستما ته نور څه لټوي دای چې نشي راغولې او شړېږي درنا په سوي خوا کې می مرهمه ته نور څه لټوي.
سمرات شیرزاد په خپل یو وګد نظم کې د یو ځانمرګي برید د پیخې داس یو روخانه انزور کخلېو چې سوشي بي د ګډونوالو پسترګو کې هغه دردناک ساني انزور کړی چې په تیرو سو کلونو کې بشمار نمونی لیدل کیږي.
موري پلار چې راتلم نو مختا یو څو ظلمي په وینو سره پراته وو. هغه ظلمي چې د دې قوم سترګې وي د احمد خان او میرویس خان سترګې وي د ملالۍ د ور بل سره ګلانو د زرغونی د هر ارمان سترګې وي. زما ماشوم وجدان دا نه منلا د انسانيت او اسلاميت لري دا ننداره موري د اور ننداره د حشبلي او د جنت لري. موري دا خلک څوک څه شي غواړي ولې زموږ د سباستر کې وژني ګلاب ګلاب پانی راوړي جوي تنکې غټي او تنکې وړګې وژني.
په دغه مشایره کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ګډون کړو. نو موړي د مشایره په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ډېر د خوشاله زیاده چې په ننګرهار کې نن خويندو یو مشایره ترتیب کړي. ننګرهار د علم او ادب کور دی بل خصوص د فرنګیانو د شاعرانو او د ادیبانو کور دی. نن بوري چې خويند راغلي دی او په ننګرهار کې ډېر وخت مشایره ترتیب کړي چې په رسول پیغام دی چې په ټولنه کې د اسلام پیغام دی د تاوتریخوالي نه د مخنیوي پیغام دی د یو وروري فضا جوړولو پیغام دی. دا د خوشحالي زیاده چې موږ په ننګرهار کې دغه سي مشاعري لرو او بل خصوص د خويندو له طریقه
کور ادبي بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسی په فعالیت پیل کړي له خونځو نه علاوه په کلو او باندو کې هم خزینه شاعرانی را پیدا کوي او په کور ادبي بهیر کې لزان سرم لیکوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري اونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاډه آباد وسی.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.